شماست.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 او 15 متره لاندو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ مؤسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما ورمه ورځ په یو بل بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وشل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په وینا د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په روان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالرو بسپنې خبر ورکړی. او چا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په 13 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وریا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا تسونامی یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 2.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 2.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یوه صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سموکه غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
ډیر مسکین دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې طالبانو د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي دي. په میدان وردګو کې خلک د پسرلي له پیل سره سم سورتیا ته امیدوار دي.
کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالي ده.
د اختر په درشل کې د کاروبار له پیکوالي د خیاطانو شکایت. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران په دمشق کې د دې هیواد پر قونسلګرۍ د برید په ځواب کې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی. دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو دبليو اف پی اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت تر هغه لا خراب وي. په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، د دبليو اف پی په حواله ویل شوی چې افغانستان په تیر 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د دې هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان له مخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی، ویلي چې د دغو افغانانو 2,800,000 د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,600,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغېز او سیاسي پیچلې وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شوو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شوو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. دبليو اف پی ویلي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغېزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهه د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغېز شیندلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلی دی چې عمر یې لوړ دی او نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. همدارس د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو د ځینو تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اووم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتک څخه منی کړی دی. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبې په ورځ وشو او یوازې نه ښوونیزه اداره چې هغې لراله په مخې وتړل شوه.
زه خو پخپله کورس ته تلم، مسلم ته خو باندې کړو، باندې د کورونو کې چې چل او هی باندې کړی وي کنه ډېر نجونو اوس په کورونو کې درس ورکوه، اما هغه هم ټولې منې کړي دي. ویلې دسې نور ته ساق نه لري چې پردي نجونو کې نه پردي خلک کورونو ته راولي. ما خپله مسلم کورس ویلې، مسلم کورس بند کړو موږ باندې.
یو بل زده کوونکي چې نه غوښتل د ښوونیز مرکز او د دینوم په راپور کې یاد شوی، طالبان یو شمیر نجونو له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت دخوا یو بندیز دی، ځکه زموږ ادارې مونږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډېرو کورسونو کې داسې پېښې شوې دي. زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونو وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هم مهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړي چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له بوم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او ایمه ډول انجینر لزده کړو څخه به برخه کړی.
ورسونو د دروازې ترڅنګ د انجینر پرمختګ په دې معنی ده چې طالبان حرکت خلکو ته چویل چې موږ د اقدامات موقتی دي او موږ زموږ ترامه سالي پوری دروازې تړو او به موږ ته اجازه ورکړو چې مکتبونو ته پونتون ته راشي. دا بالکل ناسمه خبره ده. ورکتن ته په تاریخ کې چې طالبان حرکت دغواړي چې نور د انجینر او خزي په افغانستان کې د درس تعلیم نه پاتې شي او خزي په سیستم
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په نورستان کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشینونه ویشل شوي دي. هغوی چې دا مرستې ترلاسه کړي وایي د دې ماشینونو او وسایلو سره به بزګرې او بڼوالې ښځې وکولی شي چې خپل حاصلات وچ او بسته بندي وکړي او له ضایع کېدو څخه یې وژغوري.
د نورستان کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په مرکز پارون، وانت ویګل او کامپیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 1200 امریکایي ډالرو په ارزښت وسایل ورکړل شول چې دې سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ضایع کېدو مخنیوی وشي.
د دغه وسایلو نه په استفادې به بزګران خپل هغه تولید شوي سبزیجات میوجات وچوي او بسته بندي کوي او بازار ته به وړاندې کوي او همدارنګه دوی کولی شي په دې باندې قروت او داسې بعضې
هغه ول د نورستان په ډیرې ساحو کې د بیلابیلو میوو باغونه او ځنګلي ونی بوټی شتون لري او ښه حاصلات ورکوي چې دې کار ته په کتو دوی غواړي په راتلونکي کې نورو میرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدی لکه توتان، مرخانه، سورم، لک، امانه، زردالو.
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. دلمر په واسطه پکې سبزیجات مواجهات وچیږي. نو ډیر ښه پیکج دی او دا یو امتحاني دوره ده چې انشاءالله که دغه پروژه کامیاب شي نو آینده کې دغسې پروژې نور هم پلی کېدی شي.
په نورستان کې د کرکیلې او بڼوالۍ زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارون اړوند د چتراس کلی اوسیدونکی خیررحمان:
دا کوم ماشین چې د یو این ډی پی مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو نو دا ماشین د میوه وچولو لپاره، د سبزیاتو وچولو لپاره ډیر مفید دی او ګټور. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکو خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی. نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچ کړو او بازار ته عرضه کړو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت دی چې پکې د ډول ډول میوو پریمانه قدرتي ونې بوټي له پخوا شتون لري او له تیرو څو کالو ځایي اوسیدونکو په سلګونه جریبه ځمکه مصنوعي باغونه هم جوړ کړي او اکثره په حاصل ورکولو راغلي چې د خوند او رنګ په لحاظ له نورو ښه دي. خو د سړکونو خرابوالي او مارکیټ نشتوالي په وجه ډیرې ځای کېږي. اوسی چې د وچولو لپاره د یو این ډی پی په مالی همکاري یاد وسایل ورکول کیږي، میوه او سبزیجات په یې له خرابېدو او خلک په پدې برخه کې له مالی زیانونو وژغورل شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ترانو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نورو مطالبه د اوریدو لپاره سره اوسئ. خدای شي به ورزو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل ګڼل کیږي پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه ورځې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. نوریاس نوری د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړې برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدي او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم له کله چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړي له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایي بریدونو لړۍ تیزه کړي، خو د وروستي برید په اړه یې نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د F-15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبریا اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډېرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو غژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبرې په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکل په دې ولایت کې ورسي ورختونو ته هیلې زیاتې شوې او ځکه یې د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې ورستي ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړې. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلور کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبري مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنې کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
چې نیالګي واخلم کېنو ما نو کېدای سي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیری.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات عملو کړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته ورداګو ته د سی بي سودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سشکال په میدان وردګو کې د نیالګي وو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګي یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګي وو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس تپوس غلی منه یاچوي که نه، دا به بیا تپو تر وړي پورې تر بیا کیسې دا غټ سي او دا به ته پیوندې بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند که کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي. نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده. نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
اختر را روان دی، خو یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي چې سږ کال کاروبار کمرنګه او د تیرو کلونو پر څیر ښه نه دی. دوی وایي له یوې خوا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او له بلې خوا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلي دي.
چال چې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د حیاتي دوکان لري وای سکلي کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کلیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل
نور کلور کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته او داسې فکر وکړ چې موږ سکل 1200 جوړې 1200 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي، یعنی دومره کار نشته لکه پخوا باندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې بچې اختر ته یو ونی یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالی د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیرو بار به ډیر اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډیر کپڑے موږ نه اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي، په سل افغانۍ ګټه کې متاثره چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله یې د اختر لپاره کالی نه دي جوړ کړي.
ما ولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دي کړي، نه مې کالی اغوستي او نه سپلای. وروسته دوه کلونو کې د بیکاره کچه به زیاته شوې، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کوم مخکې به نیول اوس نه شو نیول.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورسې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوي کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ستاسو ل پیغامونو
زینب یولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحې ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله.
احمد لغمانه هم دا او د لغمانه لشنګ ولسوالۍ ورڅېدونکی یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه دا د فیب افغانان خپل تصمیم نیسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یونما پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یونما ورما ورځ په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یونما په وینا د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاک کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پروان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د شپږ لک امریکایي ډالرو بس پنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ایکس شبکې په دې اړه خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په دوهمه د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو دریو کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخنیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتاً تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري یا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنه، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورو د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې یوه ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 2.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 2.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرطو ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ تر په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
لوړ ولور لامل د نجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ والوار بیا بیل غواړي، او دا والوار بیا معمولا ډیری پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا والوار د زوم په مارک هم تمامیږي. نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنۍ 18 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترنه وغواړي. دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر 23 یا 30 کلونو پورې رسیږي، چې زموږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دی کله په 10 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به تیر وي، او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه لاس ورکوي، او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پراتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي. او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي، چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه په هرانه هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا دې باعث کیږي چې مونږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاس ورکو او د غزوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه مونږ له لاس ورکو د دې پیښې شاهدان یو مونږ وسم ګورو اکثر هیوادونو کې زمونږ ډیری ځوانان په بهانه هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي
د څه مطلب خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي عصمت الله زیاتوي
او په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي تر ډېره حده دوی بریالي و خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ور ډالري شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی
مهر د انجلی حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بېرته خپل خاوند ته ورکوي انجلی دا پوره حق لري یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي هغه د انجلی حق ده کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي ترې اخلي دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستل تا چې شیرا وړل سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلی ژوند تباه کیږي او پیسې باخستې یا د انجلی پلار یا د انجلی ورور زوریږي بنجلی
د میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي یو څوک له واسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه دې مور سره وکړي د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ د هلک واسطه مه ګورئ هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي په نیمایي لارو کې وژل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلی دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی
نجلۍ د دې لپاره نه وایي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي د هغې به ارزښت ډېری د انسان ارزښت داسې متا په دنیا کې نه پیدا کیږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو
د انجلی اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د انجلی هغه کار ته، د انجلی نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلی ډېر پیسې پېتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه شوې یم او هغلته البته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعاً یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې. خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده، له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او چلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د ویجلی لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی، نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او که له انساني اړخه یې هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مې هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي چې زه تا ته خپل لور درکومه. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې باید زیات قلین واخیستل سي. او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې
د پښتنو او د ترکمنو جونو والوار ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید د خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغه خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزشه دي، دومره به ارزشه دي چې هېڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه؟ خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل شي، زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي، جګرخونی کوي، زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په حلق باندې تیرای وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي حلق د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد ومه پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور، یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې،
دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه هم ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلی سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده، او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې. کله چې خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ، او داسې نورو ته مثلا ځان وښی، او داسې نوم وباسئ چې فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې، که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مله وله په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی، او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي، او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده، او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې، دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، ای دو ټولو ناس باندې څه ناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي، او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
هم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم هم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم هم زهیر انسان خجل تر هر اسیان